مشال دیو پروانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه مني. وخت د ګرمې 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو پورنو ترڅنګ اوري د پاکستان او امریکا اړیکې. په پاکستان کې د اپوزیشن څرګندونې او همدغه راز د پښتنو ژغورنې غورځنګ اهالي ځلې او په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو سره پال لرو. خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو ته سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې دی کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي هلته یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. او د فرانس چارواکي وایي هلته یو وسلوال درې تنه وژلې او 12 یې ټپي کړې. اوس بشپړ خبرونه. امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې دي کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. دا د مذهبي ازادي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی ریپورت کې راغلي دي کوم چې د دسمبر پر 11 خپور شوی دی. دا یو داسې ګام دی چې شاید امریکا او پاکستان وار له مخه خراب اړیکې لاپسې خراب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ریپورت رد کړی او یو طرفه بللی دی. امریکا په 1998 کال کې په دې اړه یو قانون منظور کړی وو او له هغه راهیسې په دې اړه هر کال د هیوادونو لیست خپروي چې هلته له مذهبي ډلو سره څنګه چلند کیږي. د لږ مذهبي ازادي لرونکو هیوادونو په لړ او یا څار لیست کې راتله د اقتصادي بندیزونو سبب هم کېدای شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وایي په ملکی ولسی امریت قائم سوی دی. شهباز شریف د سه شنبه په ورځ خبري اعلان تو ویل حکومت له اپوزیشن او په ځانګړي توګه مسلم لیگ نواز څخه سیاسي انتقام اخلي. د د پوینا هم دا وجه ده چې د دوی پر ضد مقدمه روانه کړي دي.
نوموړی وایي زه دا ګڼم چې دا وخت په پاکستان کې ولسی امریت دی. زه وایم چې په ایرپورټ د حمزه شهباز اسارول او د خواجه صاد رفیق نیول دا ډیر لوی ظلم دی او موږ په سختۍ سره د دې غندنه کوو.
خو د واکمن تحریک انصاف حکومتي چارواکي وایي دا اعتصاب په عدالت کې روانې دا مقدمې دوی نه دي جوړې کړې بلکې د تیر حکومت له وخته روانې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان حکومت لخوا پر منظور پښتین د لګول سوي درې میاشتنۍ بندیز پر ضد د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کړي دي. د احتجاج ګډونوالو ویلي چې د بلوچستان ته د منظور پښتین د تګ مخه نیول د پاکستان د اساسي قانون خلاف ورزي ده. په کراچۍ کې سوي احتجاج ته د غورځنګ یو مخکښ محمد شیر وویل
دا د پاکستان په عین کې دي چې د پاکستان هر شهري راولیاړی دی چې هغه پارټۍ جوړولای شي تنظیم جوړولای شي. دا خو د عین لاندې خبرې دي. هغه نه توپک راخستې دي نه لرګی راخستې دي.
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د دوشنبه په ورځ منظور پښتین د کوټې له هوایي ډګر بیرته ستون کړ او پر هغه بلوچستان ته د ننوتو درې میاشتنۍ بندیز ولګاو. ټاکل شوی وه چې منظور پښتین په کوټه کې د ورکړل سو خلکو په اړه یوې غونډې ته وینا وکړي. په پېښور کې د افغان کډوالو کمشنري وایي د پاکستان حکومت به ډېر زر د افغان کډوالو ځوانانو لپاره یو ځانګړی تګلار جوړ کړي. د خبره د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان د سه شنبه په ورځ نوښته په پېښور کې له هغې غونډې وروسته مشال لړۍ ته وکړه. په کوم کې چې میشتو په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د پاکستاني شریعت په اړه بحث کېده. د وویل
یوت پالیسی دی وخت زمونږ چې کوم ډاکومنٹ جوړیږي دا غیبل نه ډرافټونه جوړکړي دي. هغه کې مونږ د دې په صحت باندې په تعلیم باندې په ټریننګز باندې روزګار باندې په دې ټول باندې یو جامع پالیسی جوړو. زه ډېر فخر سره دا خبر کوم چې دا د دنیا اولنې یوت پالیسی دا فور ریفیوجیز.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې که سیاسي ګوندونه مدني ټولنې او ولس د دې په حق کې مثبت رای ورکړي نو حکومت به له پارلمانه یو قانون منظور کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت باید صوبې ته د بجلی په مد کې بقایجات ورکړي. د خبره د صوبې د وزراله لپاره د اوبو او بجلی په اړه سلاحکار حمایت الله د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د ویل د عین له مخې باید مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته هر کال 1.8 کروڑ روپۍ ورکړي. حمایت الله وویل دوی غواړي چې په ملک کې پر عین عمل وسي. د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ د بجلی د آمدن پر سر له کلونو راهیسې لانجه روانه ده. د قبایلي ضلعو او نورو خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو د استادانو پرلت لا هم د اسلام آباد په ډي چوکۍ دوام لري. د پرلت ګډونوالو بیګا مشال رادیو ته وویل چې دوی به تر هغه وخته ناست وي تر څو چې غوښتنې ونه منل سي. دوی وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان تر انتخاباتو وړاندې ورسره ژمنه کړې وه چې که واک ته ورسېد نو د دوی نوکری به منظمې کړي، خو د دوی په وینا نه یې نوکری مستقل سوي دي او نه یې هم له تیرو شاوخوا 9 میاشتو راهیسې تنخواوې ترلاسه کړې دي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي هلته یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا خبره د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د سې شنبې په ورځ په لشکرګاه کې د نظامي شورا له نورو غړو سره په یو غونډه کې وکړې. د ویل په تیرو یوه میاشت کې 251 وسلوال طالبان وژل سوي او 64 ټپي سوي دي. د دپو وینا په وجلسو کې د ملامنان په ګډون 11 قمندانان هم شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانس د کورنۍ چارو وزیر کریستوف کاستنر ویلي چې د سټراتسبورګ په ښار کې د کریسمس په یو بازار کې یو وسلوال 3 تنه وژلي او 2 نور ټپي کړي دي. دوی ویلي چې پولیس د مشکوک کس په لټه کې دي، خو هغه پیژندل سوی دی. چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د خبرونو پای او سن تاسو د موسم حالو د کرنسوی به اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ او په 1.40 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.58 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.80 روپۍ او په 8 روپۍ. یو ریال په 1.89 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.04 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 310 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 18، بنو کې 519 او په کوټه کې -2 او -4 وي.
خبرونه مور له مشال اډیو اوردل. تاسو زما خبرونه په مشال اډیو .com هم اوردئ شئ. په دې کې خاوري امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې ده کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهبا شریف وایي په ملک کې ولسی امریت قائم شوی دی. پختون ژغورن غورځنګ وایي د بلوچستان د حکومت لخوا په منظور پښتین لګول شوی بندیز د پاکستان د عین خلاف ورزي ده.
ټول پښتنو بل منګه غږ کو دلته نه شرګردي کوي، پی ټی ایم او نه بغاوت کوي، نه د سټیټ خلاف تا خو سټیټ نه داینه او د قانون چلن غواړي.
د خبر پختونخوا کمیونټي سکولونو استادان چې په اسلام آباد کې یې درنه اپیل کړي وایي تر هغو به ناست وي تر څو چې یې نوکری نوي پخې کړل شوي.
جی زمونږ حکومت پاس دے چھ دیرا شو زمونږ مسئلہ ہر کی زکٹ دا معصومان دی خزی دی او دی ڈر زیات تکلیف دی کلی اسمان تلی دل تناش دی من سر ڈر معصومان د بیماری شکار شو دی ہسپتال تہ بون تک شو.
او په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي د یخنې په دې موسم کې لډې رستون جو سره مخ دی.
دا وایي څنګه زر کو وی خلې د تاجر عبادت با چې زر مرسل واری جوړ دی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لډې سره وسی. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو پاکستان دا تورونه رد کړي چې ګینې دوی مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. دا براسې حال کې دا چې امریکې پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې دی کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. دا داسې یو ګام دی چې ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې لا پسې خرابې کړي. زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له کارپوه طاهر خان سره خبرې کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې دوی په خیال د امریکا د دې ګام وجوهات څه کېدای شي. نوموړی وایي
پاکستان دغه رپورٹ رد کړی دی، مسترد کړی دی او وای پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې دا رپورٹ یو طرفه دی او سیاسي مقاصد لپاره دا جاری کړی شوی دی او د بهرنیو چارو د وزارت ویان ترجمان چې کوم بیان جاری کړی دی نو هغه دا خبره هم کوي چې پاکستان ته د یو بل ملک یعنی د امریکا د دغه مذهبي ازادۍ او د اقلیتونو په اړه باندې د مشورو هغه ضرورت نشته او بل بیا وضاحتونه کړي دي چې پاکستان کې 40% اقلیتونه دي، په هغه کې سیان دي، هندوان دي، سکھ مذهب والے دي او دغه رنګ بودھ مذهب والے دي، نو هغه د حقوق حاصل دي او نور بلا شیان.
ستاسو په خیال دغه خبره تر کومه ده سید؟ رښتیا هم دغه سی د سیاسي مقاصد لپاره دا رپورت جوړ شوی دی کنه؟ رښتیا هم په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته هغه سی ازادي نه ده حاصله لکه څنګه چې پکار ده؟
پاکستان باندې خو د مذهبي ازادۍ او اقلیتونو سره د سلوک پاړه باندې دا غوسنۍ خبر نه ده، دا ډیره زړه خبره چې پاکستان باندې مخکې هم او بلکې تیر کال پاکستان د امریکا لخوا هغو ملکونو په لیست کې او فهرست کې شامل شوی چې تشویش لري امریکا پاکستان کې د مذهبي ازادۍ پاړه باندې. پاکستان د وړاندې یو کال مخکې دا ده هغه نگران هیوادونو کې شامل چې اوس پاکستان په تور لیست کې شامل شوی دی. نو پاکستان باندې خو دغه الزامونه لګول کېږي چې دلته چې کوم وسلوال ډلې دي په مخکې رپورټونو کې د امریکې د هغې نمونه مخستل شوي وو چې هغوی دلته په اقلیتونو باندې هغې خلاف تشدد کوي، په هغې باندې حملې شوي. خو پاکستان نه دا ګیله هم په ماضي کې ډېره پاتې شوې ده، نه یوازې د امریکې بلکې د نورو عالمی د بشری حقوقو د ډلو چې دلته د هغې په نظر باندې اقلیتونه هغې وجلې کېږي، په هغې باندې تشدد کېږي. بل د پاکستان نه بیا دا ګیله ده چې کم کسان په اقلیتونو باندې په حملو کې هغې ملوث دي، هغې یا خو نیول کېږي نه په دغه رپورټونو تر مخه، یا هغې ته سزا نه ورکول کېږي. نو بیا د قادیانانو په اړه باندې په خصوصي باندې ذکر کېږي اکثرو په رپورټونو کې، د شیګانو په اړه باندې ذکر کېږي چې هغه یو مذهبي اقلیت دلته. بیا پاکستان باندې تا هم ځینې خلکو انتقاد کړی چې په میډیا کې ځینې داسې اینکرز وي، داسې میلمانه وي چې هغې په بحثونو کې داسې الفاظ استعمال کړي دام په دې باندې. بل د پاکستان په تعلیمي نظام باندې هم تنقید کېږي د امریکا لخوا هم شوی دی چې دلته هغه برداشت کم دی، هغه کم شوی دی، هغې په تعلیمي نظام کې دا ادم برداشت دا تورم په پاکستان ده، لیکن پاکستان دا ټول ردوي.
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار او کارپوه طاهر خان تاسو ته دوی خبري واوریدلې. دوی سره مونږه پر دې خبرې کړې وې چې امریکې پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړي دي. اوس هم راځو دې ته چې د پاکستان مسلم لیگ نون وایي حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي، نو ځکه یې د دوی پر ضد بې بنیاده مقدمو جوړولو ته دوام ورکړي. بلخوا پاکستان حکومت د پوزیشن تورونه رد کړي او وایي له ټولو سره به یو شان احتساب کیږي. دا براسې حال کې دا چې پرون د مسلم لیگ یو مشر حمزه شباز لندن ته تلو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے په اسلام آباد رپورټ ایسار کړ. هم پرون د احتساب خامی ادارې د یادګون یو مشر غړی خواجه صاد رفیق او د هغه ورور د درغلیو په تور ونیول. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وایي چې د په زوی حمزه شهباز سفری بندیزونه لګول او د خواجه صاد رفیق او د هغه د ورور نیول د غندنې وړ دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت او نیب غیر مقدس اتحاد دی او په خبره یې اپوزیشن د دې سیاسي انتقام په سختۍ سره غندنه کوي. نوموړی وایي زه دا ګڼم چې دا وخت په پاکستان کې ولسی امریت دی. زه وایم چې په ایرپورټ د حمزه شهباز ایسارول او د خواجه صاد رفیق نیول دا ډیر لوی ظلم دی.
او موږ په سختۍ سره د دې غندنه کوو. پرون حمزه شهباز لندن ته تلو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای په اسلام آباد رپورټ ایسار کړ. حمزه وای په اړه یې د نیب تحقیقات روان دي نو ځکه یې بهر ته پتلو بندیز دی. هم پرون د احتساب او قومي ادارې نیب د مسلم لیگ نون غړی خواجه صادر رفیق او د حق اورور په پیراګون هاوسینګ سکیم یا د کورونو جوړولو په یو سکیم کې د درغلیو په تور مونیولو. د مسلم لیگ نون پر مشر شهباز شریف د په اورور او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه پر لور مریم نواز د ګون په نورو یو شمیر غړو یې د درغلیو تورونه دي او پر ځنو مقدمه هم روان دي. د پاکستان په پخوانی صدر او د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي په شریک مشر آصف علي زرداري هم مقدمه روانه ده په نوموړي تور دی چې له ملک یې په غیر قانوني توګه پیسې وړي. که څه هم یاد ټول سیاستوالان دغه تورونه ردوي او وایي چې حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي. خو د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پوا چودري پر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د نواز شریف او زرداري په ګډون چا چې هم درغلي کړې نو له هغو سره به احتساب کیږي.
نواز شریف صاحب ہے یا آصف زرداری صاحب ہے وہ تو اپنا آخری الیکشن پہلے ہی لڑ چکے ہیں.
نوموړی وایي نواز شریف دی او که زرداری دواړو خپل اخري انتخابات کړي او اوس کاتلې ته دي چې په کور کې نیو که جیل ته ځي. دا دواړه په دې کوشش کې دي چې له قانون ځان څنګه بچ کړي او چې کومې پیسې یې په غیر قانوني توګه ګټلې هغه څنګه پټې کړي. شهباز شریف هم په خپل دورې حکومت کې په غیر قانوني توګه ډېرې پیسې ترلاسه کړي خو دغه پیسې د ملک له خزانې وړل شوې دي.
لیکن یې جو پیسہ تھا یہ گیا پاکستان کے خزانے سے.
که څه هم د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویل چې حکومت به یې له خپلو وزیرانو سره هم احتساب کوي. خو شهباز شریف پرون تور پورې کړ چې د احتساب قومي اداره د حکومتي ګوند غړي نه نیسي. نیب چارواکو په تېر وختونو کې بیا دا تورونه رد کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې سپې 2011 15,000 13,500 10,000 کلو هرڅه.
مشال رادیو ته غوږیست اوریدونکو پښتنو ژغورني غورځنګ بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ د حکومتي بندیز پر ضد د پاکستان په یو شمیر برخو کې مظاهری کړي. د غورځنګ ویان وایي ډېر زر د خپل راتلونکي د لای عمل لپاره غونډه کوي خو دغه بندیز په عدالت کې چیلنجوي. د بلوچستان حکومت وایي چې دا بندیز یې ځکه لګولی چې په خبره یې منظور پښتین په اولس کې کرکه خوروي. خو غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې غوښتنې یې د پاکستان د آئینی او قانوني چوکاټ دننه دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پېښور، کوټې او کراچۍ په ګډون د ملک په یو شمېر برخو کې د حکومت پر ضد مظاهري کړي. د غورځنګ ویان د فضل خان د نهې په ورځو مشال ډو ته وویل چې دا مظاهرې د بلوچستان حکومت لخوا دغې صوبې ته د منظور پښتین په ورتګ د بندیز خلاف وي. نوموړی وایي د دوی مشر منظور پښتین غوښتل چې کوټې ته ولاړ شي او هلته د لادرکه بلوچانو له کورنیو سره د یووالي څرګندونه وکړي.
بلوچستان ته خو بیا په خاص توګه باندې هلته چې د بلوچ میسنګ خلک چې کوم ناست دي کوم جبري طور باندې بې درکه شوي خلک دي هغې تاسو ته به په علم کې وي چې د هغې د ډېر وخت نه احتجاج شروع دی. هغې درنې ناستې دي هغې سره د یکجهتۍ دپاره دوی ورتللو بده مرغه صوبایي حکومت هغې ته اجازت نه ورنه کړه.
بلوچستان تور لګوي چې ریاستي ادارو د دوی خپلوان لا درکه کړي خو امنیتي ادارې بیا پر دې اړه څه نه وایي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د څانګې یو مشر محمد شیر پرون په دې ښار کې مظاهره چانو ته د وینا پر وخت وویل چې بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ بندیز غیر قانوني دی. نوموړی وایي د پاکستان د آئین او قانون له مخې د دې هیواد هر یو وګړی د ملک هرې برخې ته د تلو اجازه لري.
احمد پښتون څه داسې ګناه نه وکړې دا خلکو ته داسې ناولته غوندې ښکاري. دا
د پاکستان په عین کې دي چې د پاکستان هر شهري راولیاړی دی چې هغه پارټۍ جوړولای شي تنظیم جوړولای شي دا خو د عین لاندې خبرې دي هغه نه توپک راخستی دي نه لرګی راخستی دي.
پرون په سوات خوازخیل کې هم د پی ټی ایم مظاهره وشوه. مظاهره چانو بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ د بندیز او د غورځنګ په غړو د مقدمو په سختو ټکو کې غندنه وکړه. په سوات کې د غورځنګ یو ځایي مشر سلیم خان او مظاهره چانو ته د وینا پر وخت وویل چې د پاکستان ځینې ادارې د دوی قانوني لار بندوي کومه چې سمه خبره نه ده.
ټول پښتنو بل موږ دا غږ کوو چې ملګرو دلته نه دهشتګردي کوي پی ټی ایم نه بغاوت کوي نه د دې سټیټ خلاف ده خو سټیټ نه دایین او د قانون چلن غواړي.
پښتنو ژغورني غورځنګ وایي د دوی مشر منظور پښتین د دسمبر په لسمه له کراچۍ کوټې ته ورسېده چې سمدلاسه امنیتی چارواکو د کوټې له ایرپورټه کراچۍ ته واپس ستون کو. د بلوچستان حکومت د اتوار په ورځ ویلي وو چې د منظور پر ورتلو یې ځکه بندیز لګولې چې په خبره یې منظور پښتین د پاکستان د امنیتي ادارو پر ضد خبرې کوي او په ولس کې کرکه خوروي. پښتونو ژغورنې غورځنګ چې دغه تورونه یې رد کړي غوښتنه کوي چې د نقیب الله مسجد په وجنه تورن د کراچۍ پولیسو پخوانی مشر راو انوار دی سزا کړل شي. ټول ورکړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د هدفي وجنو دې مخه ونیول شي او د پښتنو پر ځمکه د بدامنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره دې د رښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور رو تیره اونۍ په خبري غونډه کې ویل چې د پښتنو ژغورني غورځنګ د غوښتنو په پوره کولو کار پیل شوی او تر سره کرخې دې نه اوړي ګینې نو د په وینا ریاست به یې پر ضد ګام پورته کولو ته اړ شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال لړیو ته غوږیستې اوریدونکو په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې نور د کډوالۍ ژوند نشي تیرولی ځکه چې د دوی په خبره لړۍ ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله چې څوک بیمار شي نو پاکستان ته د درملنې لپاره د تلو اجازه هم نه لري او په لارو کې ناروغان د مرګ خولې ته ولاړ شي. دوی غوښتنه کړې د پاکستان له حکومته چې یادې خپلو سیمو ته ستانه کړي او یادې ورته د ضرورتونو پوره کولو لپاره پاکستان ته د تلو اجازه ورکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې ورو.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان د داخلو کډوال دولت نه غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي ځکه چې د کلونو کډوالۍ له وجې ډېر ځپلي شوي. دوی وایي د سخت یخنۍ له وجې ماشومان ناروغان دي او د درملنې لپاره هم چې پاکستان ته راځي نو په غلام خان او انګور اډا ورته اجازه نه وي او له سخت کړاو نه تیریږي. د افغانستان نه ټلیفون د لارې د تاخیلو زوی سیدګي یو کډوال نیوز ولی خان مشال ته وویل یو بل کډوال سخی مرجان وای ماشومان او مېرمنې له سخت یخنۍ او سہولتونو د نشوالي له وجې ناروغان شوي.
سلام د شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وای افغانستان څخه په وړاندې درې مرحلو کې ډیرای کډوال راستانه شوی او پاتې لپاره هم پلان لري چې د دوی شمیر او نوملیکنه په خوست کې د کډوالو مشرانو په مرسته راټولوي. شمالی وزیرستان کې عملیاتو له کابله ډیرای کډوال د پولې پورې تللي ول چې د انتظامیې د شمیر تر مخه څلور زره نه زیاتې کورنۍ راستانې شوې. د ځایي خلکو په وینا اوس مهال افغانستان خوست پکتیا پکتیکا بیرمل لمن او خواوشا کې ډیرای کډوال د دتاخیلو او شاوال دي چې دغو سیمو ته لا هم کډوالو واپسی نه دی شوې او د افغانستان څخه راستانه شوي کډوال یې هم لا په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې ژوند کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته خوږیستی اردوونکو له خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو په ګډون له ټول پاکستانه د بنیادی تعلیم کمیونټي سکولونو استادان د اسلام آباد په ډی چوک کې اوس هم په احتجاج دی او وایي چې حکومت یې تر څو غوښتنې نه وي منلې او نوکری یې ورته پخې کړې نه وي نو تر هغې به احتجاجي درنه جاري ساتي. دغه درنې ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر هم ورغلی او دا تفصیلي راپور یې رالیږلې.
د دې احتجاج کوونکو وینا و چې نن د شورو په ورځ یې یولسمه ورځ ده چې په احتجاج دي او دې دوران ورسره حکومت لوز وکړو چې غوښتنې به یې ژر پوره کړي خو له هغې وروسته یې تپوس هم ونه کړو. د دې غوښتنه ده چې حکومت دې ورله نوکری پخې کړي ځکه چې دوی په دې سکولونو کې خپل عمرونه تیر کړه نو اوس په بل ځای کې نوکری هم نشي کولی. له کورمې پړه چینار نه راغلی د یو استاد وینا وه چې دوی ته یوازې 8000 روپۍ تنخواه ورکوي چې د دوی ګزاره پرې ګرانه ده خو دغه ورته هم په وخت نه ورکړل کیږي.
زه علی هاشم نامېږم. مونږ دغه ځکه تقریبا سولسم ورسېږي چې مودي ځکه درنه ورکوو ناس یو کریار خان افریدي هم سره ورته وعده کړې وه چې انشاءالله کلمه یې قسم یې کړی چې پرمینټ به انشاءالله زه تاسو کوم. انم میاشته شوه چې زموږ تنخواهانې نه دي راغلي، تنخواهانې بند دي.
یو بل استاد محمد اسماعیل چې له باجوړ په دې درنه کې د ګډون لپاره راغلی دی هغه په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
جی زموږ حکومت پاس دی چې دی راشه زموږ د مسله هر کې ځکه چې د ماشومان تکلیف دے کلی آسمان تلے دل تناش تھی منگ سر ڈیر معشومان بیماری شکار شو دیا ہسپتال تو منتقل شو پپلا مان بیمار شو
د مردان سر تعلق لرون کی وی زنانا استاد مشال ریڈیو تو ویل د باجول نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی ګلداد سره د دوی ته استادانو یو ډل ملاو شو خو دوی باور نه لري چې د دوی مسله به هوار شي ځکه چې دوی لډیر مدیر اسی غوښتنه کوي خو حکومت یې سنجیدن نه اخلي. نو موري وې
شیرپانو دې درنه خو زموږ مسلسل روانه ده او تر څو چې زموږ د مطالبات نه منظور شوي او موږ د نوټیفیکیشن نه راکړی شوی نه تسلی خو ډېره کیږي اسي خو چې موږ تاسو داسې پروف نه راکړی شوی چې او موږ به ریګولایز کی نو درنه د ختمې کېدو زموږ ایس خیال نشته.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قومي اسمبلی د غړي ګلداد نو پوښتل نو هغه وی چې دوی به د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود سره په دې اړه خبرې کوي.
وزیر تعلیم دے دے سرا مطلب جوڑا ہوئی سی مسئلہ حل سی انشاءاللہ موږ سره بده دوی کسان می او خپل مو مو سره میلاو شو چې عملی تر چې ابوی راشي د دوی سره کلک ملګری په دې خبره کې چې دوی ته حساب میلاو
د دې احتجاج کوونکو وینا ده چې په کال 1995 کې دا اسکولونه د ناروی حکومت پمبرستا شروع شوی وو چې رسو د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پمبرستا تر د کال 2001 پورې جاری وساتل شو او له دې رسو د اسکولونه په بیسیک کمیونټي اسکولونو پراجیکټ کې زم کړی شو او د دې تر لاندې په ټول پاکستان کې 2000 سلور سوا اتیا خزی و سڑی استازان شپگ لکا دوا تیازر معشومانو تا تر د پنزم جماعت پوری سبق خائی دا دی پا خبر چی پا کال 2011 کی پا یو دھرنا کی دا پاکستان موجود دا وزیراعظم عمران خان لدوی زر لوس کڑے و چی حکومت یہ راشی نو نوکرے باورلا پا خوی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو پا خوخا ستاسو پا جبا. مشال لډیو ته وګستیو دن کو پرسته نیمای کی هم استاس لپاره یو شمیر راپورونه لرو کورنۍ ونړيوالو ورسپاله تبکتنه هم کوو خو وخت کی دن کې د دولسنی می بجې او بوریوال کاکړ هم استودیو ته راغلی نو راځي له غوډه خبرون لندي زور
امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې اچولې دي کوم چې مذهبي ازادي تر پښو لاندې کوي. دا د مذهبي ازادي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی ریپورت کې راغلی دي کوم چې د دسمبر پر 11مه خپور شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ریپورت رد کړی او یو طرفه بللی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاباش شریف وايي په ملکی ولسی امریت قائم شوی دی. شاباش شریف د سیشن به پورت خبر اعلان تو ویل حکومت لا اپوزیشن او په ځانګړي توګه مسلم لیگ نن څخه سیاسي انتقام اخلي خو حکومت دا تور ردوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان حکومت لخوا پر منظور پښتین د لګول سوي درې میاشتنی بندیز پر ضد د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کړي دي. د احتجاج ګډونوالو ویلي چې بلوچستان ته د منظور پښتین د تګ مخه نیول د پاکستان د اساسي قانون خلاف ورزي ده. په پېښور کې د افغان کډوالو کمشنر وایي د پاکستان حکومت به ډېر زر د افغان کډوالو ځوانانو لپاره یو ځانګړی تګلار اعلان کړي. د خبر د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان د سه‌شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د خبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت باید صوبې ته د بجلی په مد کې بقایجات ورکړي. دا خبره د صوبې د وزراله لپاره د اوبو او بجلی په اړه سلاکار حمایت الله مشال رادیو ته وکړه. د ویل د عین لمخي باید مرکزی حکومت خبر پښتونخوا ته هر کال یو ارب 28 کروڑ روپۍ ورکړي. د افغانستان د هلمند چارواکي وای هلته یا وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړ اړولې ده. د خبره د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د سه شنبې په ورځ په لشکرګاه کې خبري غونډې ته کړې ده. او د فرانس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ستراسبورګ په ښار کې د کریسمس په یو بازار کې یو وسلوال درې تنه وژلي او دولس ټپي کړي.
دا بوروال کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دینمای کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوري. په خبر کې افغان کډوالو ته د پاکستان شهریت ورکولو په موضوع یو دستور جوړ شوی و خو تر هغه څخه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي راب اکرم خان ته وکړي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د درملنې سهولت ولس سره ورکول د حکومت وړومبی سیمواری وي. خو د دوایانو د نظم ادارې حکومت ته د اتنیم سو دوایانو نرخونه سیوا کول سفارش کړی دی. اداره مخکې لیکي په خبر کې د 200 نه زیات دوایانو داسې دي چې هغه ارزان دي او د مارکیټ نه غیبي کړی شوی دي. د ادارې په انچ په سرکاري هسپتالونو کې د علاج سهولت ترلاسه کول اسان نه دي. په پرایویټ هسپتالونو او کلینیکو کې خلکو نه زیات فیسونه وصولېږي او دا غي نه پس کورته دوایانو هم ګراني ملاويږي او هغه هم غیر معیاري وي. نو د حکومت په ترجیحاتو او اعلانونو دواړو به سوالیه نه ضرور لګي. د انګریزي ژبې د نیوز رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د صحت وفاقي وزارت ویلي چې د ټولو طبي شیانونه د پاره د لری کولو پلان لري. ادارې وایي چې پاره د غاښونو ډکولو نه علاوه د بلډ پریشر په ماشين نور طبي آلات او د مختلفو مقصدونو لپاره په لیبارټیانو او تشخیصي سنټرو کې استعمالیږي. پاره یو مایع انسر وي او د چاندې غوندې رنگ لري. دا په ترمامیټر کې چې ته په پریکتل کېږي هغه کې هم وي او د ترمامیټر د ماتې دوله وچې د پاره د زهرو کې سونه هم مخې ته راغلي دي. ورسپانه کاږي چې د صحت وفاقي وزارت او د طب د ماهرینو تر مخه چې پاره د بدن اعضا متاثره ولې شي انده چې یو ژوند په خطر کې اچولې شي. دا خبره ده چې حکومت د دې خطر په وخت نوټس واخستو. دا مایع په خاص توګه هسپتالونو او طبي کلینیکونو کې کارول کیږي. دا هم کتل شوی چې پاره د سړکونو په بلبونو او نور موادو کې هم استعمالیږي. پدې هم نظر ساتل پکار دي. رسوانه سيته وی چې نور هم داسې ماده شته چې د خلکو ژوندونو ته خطر جوړ کړي. لکه یو ریشادار مادني ماده چې د ودانو په جوړولو کې کارول کیږي په بهر ملکونو کې پربندې لګیدلې چې له وجې کانسر او نور مرزونه لګیدې شي. د دې علاوه په خوږو د خلکو لپاره استعمالونکي د چاندې ورک هم د نقصان ور دي. د اردو ژبه مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي په خبر د نظم اداري پی ڈی اے او د صفایي او د اوبو اداره ډبلیو ایس ایس پی په اړه د ولس شکایتونه په ځای دي. سوال دا پیدا کیږي چې د پی ڈی اے نه مخکې ولس مطمئن وو خو نن دا صورتحال مختلف ولې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د برتانوي پارلمان غړو د خپل حکومت لخوا د نړیوال امنیتي پروګرام لاندې بیلابیلو هیوادونو سره د مرستو په اړه سوالونه راپورته کړي. بلخوا د پراجیکټ سنډیکیټ په یوه لیکنه کې راغلي، نړیواله ټولنه په جنگځپلو سیمو کې ماشومانو ته په بنیادي حقونو رسولو کې ناکامه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې لمن ورشاورو.
د ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، د برتانیا د پارلیمان غړو د برتانوي حکومت لخوا په هغه نړیوال امنیتي پروګرام نیوکه کړي چې پکې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته 1.6 اربع ډالر مرستې ورکول کیږي. د پارلیمان غړي وایي په دې پروګرام کې شفافیت نشته او اندېښنه ده چې ځینې داسې هیوادونه یې هم ترلاسه کوي کوم چې د انساني حقونو په حق لا ښه ریکارډ نه لري. د دې پروګرام لاندې عراق، سومالیا او پاکستان هم مرستې ترلاسه کوي. ګارډین لیکي د دغه برتانوي پروګرام په اړه په پارلیمان کې د بحث په وخت غړو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د دې پروګرام تر مخه برتانیا له پاکستان سره په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو او ودې او د عدلیې د مضبوطولو لپاره مرستې کوي. بلخوا د سیړنیزې ادارې پروجیکټ سینډیکیټ په یوه لیکنه کې راغلي، تعلیم د ماشومانو هغه بنیادي حق دی چې په کار ده په هر حال کې ورکړل شي. د تعلیم په وسیله نه یوازې په غربت کې کمی او اقتصادي وده ممکنه ده، بلکې په امن او انصاف ولاړه ټولنه هم جوړیږي، ځکه نړیواله ټولنه دا عزم لري چې د نړۍ هر ماشوم ته به تعلیم رسوي. خو پروجیکټ سینډیکیټ په دې لیکنه کې وایي که نړۍ هر څومره کوشش کوي خو په جنگځپلو سیمو کې د تعلیم په خورولو کې پاتې راغلې ده، بلکې په ځینو سیمو کې خو تعلیمي ادارې د جنگ لپاره د ماشومانو د برتی کولو په مرکزونو بدلې شوې دي. د یوې سروې تر مخه په 2014 او 2015 کلونو کې په جنوبي سودان کې له 1500 زیات ماشومان د جنگ لپاره برتی کړل شوي دي. دا راز د ریپورټونو تر مخه په کانګو کې هم د جنگ لپاره له سکولونو جنکۍ تختول کیږي او زیاتره یې د وسلوالو په قید کې د جنسي تاریخ کار کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ، اوریدونکو د ټایم مجلې څو خبريالان د 2013 کال کې د دې مجلې د شخصیت په توګه نومول دي. په دې ډله کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي هم شامل دی چې د اکتوبر په میاشت کې وژل شو. ټایم مجله له 1928 کال راهیسې هر کال د کال شخصیت انتخابوي. په دې اړه نور جزئیات اجمل آن باندې کوي.
ټایم مجلې خبريالان د ساتونکو په توګه یاد کړي. د دې مجلې لخوا په خبرو شوو تصویرونو کې فلیپیني خبریاله ماریا ریساچ نیول شوې او د رویټرز دوه خبریالان والونی او کیاو سوی او چې د یو کال راهیسې میانمار کې بندیان دي څرګندېږي. همدارنګه د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې د هغو 5 امریکایي ژورنالیستانو عکسونه هم ټایم چاپ کړي چې د میرلینډ ایالت کې د دې ورځپاڼې په دفتر برید کې ووژل شول. دې مجلې د سعودي خبریال جمال خاشقجي عکس هم چاپ کړی چې د اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسلګری کې وشل شو. د رویټرز خبري اژانس د عملیاتي برخې یو چارواکی ریک چو وایي میانمار کې د دوو همکارانو نیول کاملا غیر قانوني دي. ریک چو وایي موږ ویاړو چې والونی او کیاو سویو د ټایم د کال د شخصیتونو په نوم غوره شوي. موږ تمه لرو چې دا لقب په میانمار کې د دوی غیر عادلانه زندان کېدل پای ته ورسوي او په نړۍ کې به د آزادو رسنیو د اهمیت او رول په اړه ډاډ رامنځته شي. ټایم مجلې د دې خبري اعلانو لاکسونو سره لیکلي چې دا ټول په نړۍ کې د بشمیره خلکو استاسي دي. ټایم وایي د 2013 کال تر ډسمبر میاشت پورې په ټوله نړۍ کې 250 خبري اعلان وشل شوي چې د ټولو د اطلاع رسولو په برخه کې قرباني ورکړي. سره له دې چې په دې لیست کې په افغانستان کې د وژل شوو خبري اعلانو یادونه نه ده شوې، خو په ټولو رسنیو کې په کابل کې په یوه ورځ د نه هوتنو خبري اعلانو د رسنیو د کارکونکو وشل کېدل په 2013 کال کې د خبري اعلانو لپاره تر ټولو مرګونې پیښه بلل شوې. دویم لویه پیښه د امریکا په میرلینډ ایالت کې وه چې د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې 4 خبري اعلان او یو ورځپاڼه پلورونکی په یو وسلوال برید کې وشل شول. ټایم مجله له 1928 میلادي کال راهیسې هر کال د کال شخصیت غوره کوي چې هر کال د یو یا څو تنو تصویرونه په 4 پاڼو کې خپروي. سږ کال د لومړي ځل لپاره د داسې کسانو عکسونه د ټایم مجلې د کال د شخصیتونو په توګه چاپ شوي چې ځینې ژوندي نه دي او ډېر عمر یې د اطلاع رسنۍ په برخه کې تیر کړی. Oh, 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 oh
جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرے خبرونه کې د پښتو مشهور سندرے او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یو نیمه بجه هارون بچا درته راوړي.
مشال رادیو ته غوږستی ستاسې لپاره نور هم یو شمېر راپورونه لرو، خو دلته کې د غزل عنایت په غو کې داسې لرو. مشال رادیو ته غوږستی زمستاس قربا اسرالله مومن تاسې د غزل عنایت په غږ کې سندر اورېده. اوس هم راځو راپورونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسېدلی، څو د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. په اړه تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته رسیدلی. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې غواړي د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې تاشکند کې وو. هلته نوموړي د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې لپاره په هڅو سربیره د افغانستان سره د اورګاډي د پټلۍ او لویې لارې د جوړولو او د افغانستان پولې ته نږدې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراختیا هم غږېدلې ده. دواړو خواوو په دې لیدنه کې د زیربنایي تاسیساتو پراختیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمه بللې. د ازبکستان دولتي رسنۍ وایي ولسمشر شوکت میرزیایف له زلمی خلیلزاد سره له هرات څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي د یوې پټلۍ او د ازبکستان له سرخان څخه د بغلان ولایت تر پولي خمري ښار پورې د یوې انتقالاتي لویې لارې پر جوړولو خبرې کړي. په دې لیدنو کې چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکار مرستیال او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی اسیا د برخې مسؤله لیزا کورتس هم برخه لرله، د ازبکستان په ترمیز ښار کې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراخولو هم خبرې وشوې. دا مرکز چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف جوړ شوی. د ازبکستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګه ویلي د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې د ټولو غړو د نږدې همکارۍ اړتیا ده او دواړو په دې برخه کې پر عملي ګامونو ټینګار کړی. د شوکت مرزی آیف د ولسمشرۍ په دوره کې ازبکستان حکومت څو ځلې د افغانستان په سوله کې پر خپلې همکارۍ ټینګار وکړ. د روان کال دورې په میاشت کې تاشکند د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړ چې پکې افغان چارواکو د ازبکستان له لوري د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړ. له افغانستان سره د زیربنایي تاسیساتو پر پراختیا د ازبکستان د چارواکو له ټینګار سره په یو وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو رول مهم بللی. شاه محمود قریشی چې ټاکل شوي نږدې ورځو کې کابل ته ولاړ شي د پاکستان پارلمان ته په خپلې وروستۍ وینا کې وویل د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې مؤثرې دي.
اپنے سارے پروسیس کو اوورسی کرنے کے لیے
خغلی قریشی وای امریکا د ټولې پروسې د سر لپاره زلمی خلیلزاد ټاکلې. هغه درې ځلې پاکستان ته راغلی او د دې بهیر د پرمخ بیولو لپاره موږ له دوی سره همکاري کوو او خغلی خلیلزاد هم موږ سره سلا مشوره کوي. دا یو سیمه ایزه هڅه ده او موږ پکې د سیمې د نورو هیوادونو د همکارۍ غوښتونکي هم یو. مثلا موږ د ازبکستان، تاجکستان، ایران، چین او نورو ټولو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان سول لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو په دې برخه کې خپل هڅې ګړندۍ کړي. زلمی خلیلزاد خپل روسي سفر د دسمبر په 2 نیټه سیمې ته پایل کړ چې تر اوسه پورې په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی. تمه ده چې د دسمبر تر 6 نیټې پورې به نوموړی د خپل دې سفر په ترڅ کې یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم ولاړ شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم آگه
افغانان چه باید بی شک چه باید
دیگر دیگر سخت را بانی تیرا یه هر چه که
دیگر زشت مکال نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال لډیو ته غوږستیرودونکو فارم پالیسی مجله کې لیکوال موید یوسف د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې په اړه په یو مقاله کې لیکي چې په 2013 کال کې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ مخه نیولې وه، خو اوس هغه وختونه تللي او باید دواړه هیوادونه د بحران د هواري لپاره په شریکه کار وکړي. چین بنری د راپور مهمې برخې ته استوانې کوي.
په مقاله کې راغلی چې په ممبئی کې د ترهګر برید وروستو هند او پاکستان نږدې وه چې په جنگ کې ښکېل شوی وي، خو د امریکا د مداخلت له کبله داسې ونه شو. په سیمه کې د جنگ د خطر له کبله امریکایي ولسمشر بیل کلینټن دا سیمه د نړۍ تر ټولو خطرناکه سیمه بللې ده. تر دغې لس کاله وروستو د دواړو هیوادونو دښمني پر خپل ځای ده. اگر چې دواړو تر اوسه د لویو جنگونو کولو نه ډډه کړې ده، بیا هم دواړه په کشمیر کې په جګړه بوخت دي او دا په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحران د هواري لپاره څه نظام نشته. که چېرې دا لړۍ داسې روانه وي، نو د دواړو جوهري هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ډېرېدو سره سیمه د لوی تباهۍ سره مخ کېدی شي. په مقاله کې راغلي چې تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ د جنگونو مخنیوي درېمګړو کړی دی، خو دواړه نه مني چې د خپل منځي اختلاف یا جګړې د هواري لپاره دوی د نورو هیوادونو په مداخلت څومره تکیه لري. امریکا تر اوسه په ډیرو موقعو د غزې مواري پوره کړې ده، خو اوس وختونه بدل دي. په ممبئی کې د ترهګرو بریدونو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه ځنډېدلې ده. دواړه هیوادونه د باور ډېرولو لپاره په هڅو کې ناکامه شوي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شریک میکانیزم کار نه کوي او دواړه هیوادونه د کوم بحران د مخنیوي لپاره په ښه حال کې نه دي. د مقالې په پای کې راغلی اگر چې د دواړو هیوادونو پوځونه باور لري چې د دواړو ترمنځ وړې وړې جګړې په یو لوی جنگ نشي بدلېدي، بیا هم د میډیا چینلونو د راتګ سره دواړو خواو ته د جنگ خبرې کیږي چې ورسره په اړیکو کې ترنګلتیا لا پډېرې دوده. د مودی حکومت په 2018 کال کې ادعا وکړه چې په هندي ځواکونو د برید په بدل کې د کنټرول د کرخې اغه لور ته یو سرجیکل سټرایک کړی دی، او تیر میاشت د پاکستان د فوج مشر هند ته نیغ په نیغه خبرداری ورکړه چې د کنټرول د کرخې نه د سرغړونو مخه دې ونیسي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
مشال لډو ته وګورئ. سرودونکو ای پی خبري اجانس لیکي په دې وروستیو کې ټولنیزې شبکې ټویټر د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ځنو کسانو ته خبرداري ورکړي چې د هغو ټویټس یا څرګندونې د پاکستان د قانون خلاف ورزي کوي. پاکستان ټویټر ته دړک ورکړي چې که چا د دوی د قوانین خلاف ورزي وکړه نو په هیواد به ټویټر بند کړي. د ټویټر ویان ویلي د واکدار حکومتي ادارو لخوا د خواست وروسته ځینې مواد نه خپرول د دوی لپاره ضروري ده. نور تفصیل له انیسا جمال اورو.
اشانس لیکي سره زی وړاندې د کینیډا یو کالم نگار انتونی فیوری ته د ټویټر لاړخه یو ایمیل ترلاسه شو چې هغه د پاکستان د قانون سرغړونه کړي. نوموړی وایي لومړی یې د ایمیل ته خاص پامونه کړ، خو وروسته یې چې د پاکستان د قانون په اړه څېړنې وکړي نو ورته معلومه شوه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپکاوی سزا په پاکستان کې مرګ ده. اشانس لیکي د انتونی ګنا دا وه چې هغه 100 کال وړاندې په لاس جوړې شوې د پیغمبر سیرې خپرې کړې وې. د مذهبي سختدریزۍ پر ضد په خبرو کولو تورن انتونی او دوه نورو ناقدینو انصاف حیدر او امام محمد توحیدی اجانس ته ویلي چې له پاکستان سره د کوم تعلق نه لرلو باوجود تېره اونۍ د ټویټر لخوا د پاکستان د قوانینو سرغړونو په تور د نوټیسو ترلاسه کېدو خبرې حیرانه کړې دي. انصاف حیدر سعودي نژاده کینیډایی ده او امام محمد توحیدی په ایران کې زیږیدلی او له آسټرالیا سره تعلق لرونکي مذهبي عالم دی. دا دواړه د مذهبي سختدریزۍ ناقدین دي او په ټویټر یې تور پورې کړی چې په اسلام کې د مترقي فکر کارکوونکو د خاموشه کولو په برخه کې مرسته کوي. انتونی وایي سمود وړاندې د پیغمبر د سیرو خپرې دروستو داعش برید کړی وو او د هم له دې خبرې سره په تړاو دا کارټون یوازې هغه مهال خپور کړی وو. دغه سې انصاف حیدر وایي هغه د ټویټر پر دیګام ډیره حیرانه ده ځکه چې هغه هر ریښتینی غږ خاموشه کول غواړي. اشانس لیکي ټویټر انصاف حیدر ته په اگست میاشت کې دغې لاړخه داغه خپور کړي عکس په جواب کې نوټیس لیږلی چې پکې وخزه په پوره اسلامي جامه کې وي او دی ورسره لیکلي وو چې که څوک د نکاب پر ضد وي نو خبرې سره د خپل ټویټ وکړي. اشانس لیکي امام محمد توحیدی ته هم د ټویټر لخوا د هغه ټویټ په جواب کې نوټیس ورکړل شوی چې پکې نوموړي په نومبر میاشت کې د استرالیا په ښار میلبرن کې د چاکو برید وروسته په جماعتونو کې د سخت دریځ ضد پلټنو غوښتنه کړې وه. د ټویټر ادارې ویان اف پی تا ویلي که ټویټر ادارې ته د واکدار قانوني ادارو لخوا د موادو خپرولو په اړه خواست ترلاسه شي نو دا د دوی لپاره ضروري شي چې په یو خاص ملک کې د ځینې موادو خپرولو مخنیوی وکړي. نوموړي ویلي دوی په مسلسله توګه دا هڅې کوي چې په هر ځای کې خلک ټویټر ته لاسرسی ولري. ویان وایي ټویټر د نوټیس لیږدولو سره د دې شبکې استعمالونکو ته په قانوني خواست غور او د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره موقع ورکړی ده. پاکستان د وروستیو کې ټویټر ادارې ته دړکه ورکړې ده چې که یادې ادارې د پاکستان قانون خلاف ورزی کوونکی مواد لري نه کړ نو په هواد کې به ټویټر بند کړي.
دا مشال ریډیو ده. مشال لډو ته وګورئ. اردوونکو په پیښور کې افغان کډوالو ته د پاکستان شهریت ورکولو په موضوع یو دستور جوړ شوی و چې دغه یو متفقه رائے مختراغله چې د کډوالو لپاره دی یو ځانګړي پالیسی او قانون جوړ کړل شي. ګډونوالو ویلي چې پر کډوالو باید سیاست ونه شي ځکه چې د دوی په وینا د بشري مسله ده. نور تفصیل د خالد خان په دې راپور کې ورو.
پیښور کې د افغان کډوالو د کمشنریټ یو لوړ پوړي چارواکي په وینا د پاکستان حکومت به ډیر زر افغان مهاجرین ځوانانو لپاره یو پالیسی اعلان کوي چې مقصد یې د ځوانانو ته د تعلیم او هنر ښودلو نه پرتله دوی د ټولنې یو فعال او مؤذب وګړی جوړول دي. پیښور کې یو دستوري ته د وینا په مهال د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان وویل پاکستان کې افغان کډوالو او فیصد آبادی زوانان دی او که چره ده دغه زوانانو په صحیح طریقه تعلیم او تربیه اوشی نو دوی نه صرف د خپل هیواد افغانستان د پرمختګ لپاره بلکې د دې منطقه د امن او ودانۍ کې خپل یو مثبت کردار ادا کولی شي.
یوت پالیسی دی وخت کې زمونږ چکم ډاکومنت جوړیږي دغه بل نه ډرافټونه جوړ کړی دی هغه کې مونږ د دې په صحت باندې په تعلیم باندې په ٹریننگز باندې روزگار باندې په دې ټول باندې یو جامع پالیسی جوړو چې هغه بیا لکه پراپر طریقے سره دغه بجټینګ مو شي او هغه زمونږ شروع شي او زه ډېر فخر سره دا خبر کوم چې دا د دنیا اولنې یوت پالیسی دا فور ریفیوجیز
دا کډوالو ماشومان ته د پاکستان شهریت ورکولو په موضوع دغه دستوري ته د پاکستان پیپلز پارټي او مرکزی مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر اویل دا بد مرغه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل هغه بیان نه رستو شو کوم کې چې هغه ویلی وو چې کوم افغان کډوال پاکستان کې زیږیدلی دی هغوی ته به د دې هیواد شهریت یا قومیت ورکوي. فرحت الله بابر زیاته کړه باید چې د پاکستان پارلیمنت د کډوالو دپاره یو قانون جوړ کړي او دې ته د سیاست نه بلکې د انسانیت په نظر وکتل شي.
مونږ دا ویلی دی چې دا افغان مهاجرین نه بلکې پاکستان کې ټول مهاجرین دا یو بنیادی انسانی مسله ده او دین پولیټیکل فوټبال ندی جوړول پکار. بدقسمتۍ سره د شیخکاری چې دین سیاسی مسله جوړه شوې ده.
دا دغه دستوري یو منتظم لیکت بنوري اوویل چې دا دوی تنظیم په اسلام آباد کراچۍ او کوټه کې افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو په موضوع دستوري جوړ کړی دی چې زیات تر ګډون والو پکې دغه یو رائے ورکړې ده چې دا کډوالو د پاره دی یو ځانګړی پالیسی جوړ شي. دغه دستوري ته د خیبر پختونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر په خپل وینا کې وویل چې دا پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو وزیر اعظم کډوالو ته د شهریت ورکولو خبره کړې ده او که چېرې سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او د پاکستان ولس د دې په حق کې مثبت رائے ورکړه نو ډېر ژر به د پارلیمنت نه د کډوالو دپاره یو قانون منظور کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لډیو ته وګستې. د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د اوبو نه کومه بجلی دوی پیدا کوي نو د پاکستان د آئین لمخې باید مرکزی حکومت د دغې لپاره د صوبې ته هر کال یو ارب او 28 کروڑ روپۍ ورکړي خو مرکزی حکومت لا دغه بقایا جاد پورا دوی ته نه دی ورکړي او د دې لپاره یې په مرکزی کچا یو کمیټي بیا ټاکلې ده. تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان لپاره دا توانای اوبو او بجلی خصوصي سلاکار حمات الله خان مشال لیډو سره په یو خصوصي مرکه کې ویل چې د ای جی ان قاضي فارمولې تر مخه موجوده وخت کې د دې صوبې مرکز ته یو سل او 28 ارب روپے د کال کیږي او دا د پاکستان آئین کې هم شته دی چې هر صوبې ته به چې کوم ځای کې دغه د اوبو بجلی ګری وي د هغې ګټه به ورته ورکړی کیږي.
پروویژن ورکړی شوی دی آرټیکل 161 سب کلاس 2 چې کوم صوبه کې فیډرل ګورنمنت یا د هغې یو اداره هایډل د اوبو نه بجلی ګر جوړ کړي د هغې څومره منافع چې کومه ده هغه هغې صوبې ته ملاویږي چې کوم کې دا پاور سټیشن پروت دی. د دې د پاره کونسل اف کامن انټرست نه ځلې فیصله کړې ده چې یو فارمولا ده ای جی ان کازی فارمولا ده د هغې مطابق تاسو پښتونخوا ته پیمنټ وکړئ د بجلی د منافع. مونږ صرف دا غواړو چې د هغې آئین باندې او د کونسل اف کامن انټرست په فیصلو باندې عمل درآمد
وي. دی وایي دا مسله د دې صوبې د معاشي ژوند او مرګ خبره ده ځکه چې د دې صوبې نور څه خاص آمدن نشته دی او خرڅ یې سیوا دی.
دا زمونږ لپاره د مرګ اجر ژوند سوال د مرګ اجر ژوند څنګه سوال دی. مونږ اکسپینډیچر دی بجټ د دې سکالې زمونږ پنیم سو بلیون په دې پنیم سو بلیون روپۍ کې مونږ خپل ریونیو چې کوم دی دا صرف 42 بلیون روپۍ نور مونږ
نوموړی وایي چې د کونسل اف کامن انټرست یعنی د شریکو مفادات کونسل 13 کالونه سیوا وشو چې سو سواره خپل پریکړه کې پښتونخوا حکومت نه د اوبونه د بجلی جوړېدو ګټه ورکول ویل دي خو لا پر عمل درآمد نه کیږي. دا یادونه ده چې مرکزی حکومت راتلونکي زیارت په ورځ په دې اړه یو مهمه غونډه هم رابللې ده. دا پام وړ ده چې ایج این یا آفتاب غلام نبی قاضي چې پخوانی د اوبو او د بجلی او د یو شمیر مرکزی نورو محکمو مشر پاتې وو، په 1948 کې د هغه وخت د مرکزی حکومت په وینا د پاکستان د آئین په رڼا کې دغه فارموله جوړه کړې وه چې هم د هغه په نوم یادیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش